آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونه دیوی بلی ادبی مجله پانه راړه وم.
خوشی راړه دی چې سکروټه نیوی او یریم نیوی دیرو او د سکروټو په منځ کې امشایم.
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولی. استاد رفی مولوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی.
پتې خزانی نه معلومات راخه دي، بسلها و خدینه نمونه پکی دي.
پدې خبرونه کې د اجمل خټک تلین لمانځو.
د ایمن سره می اوسا، دریا خان سره می اوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می واخلا.
په جنوب ولایتونو کې فلم ولی ودانه کوي.
پکتیا شو، پکتیکا شو، خوش شو، چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
نور مطالب هم لرو. په کابل کې د سرتوره بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه. د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی. تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته ناآشنا نوم وي. له بيقوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی. اپیکور یا اپیقور له مرګ نه ویریشي. د اپیقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي، چې ښه او آرام ژوند خپل کړي او ویل کېږي چې د اپیکور یا اپیقور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمېر نورو جوتې دي. په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنسو له وچ فلسفي راګرځو. د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د کتاب د مخکتنی راپور.
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابي خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلې وې چې ولوستل شوې. په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې. د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی، انور وفا سمندر، څېړندویه فاضله احمدي او استاد ګلرحمن رحماني یادولی شو. په غونډه کې د سرتوره بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې. استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي، خو په دې معنا نه چې د یوازې فولکلور یاد کړي، بلکې په نوي ډول او د وخت لغښتنو او نویو طرحو سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي.
د ډیر تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي، نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي. خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي، دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي. دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي، او دغه د قلبونو ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی. نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي، خو دا په خپله یو حرکت دی، یو ډول بغاوت دی چې دی کوي.
ګلرحمن رحماني بیا د ښاغلي شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري.
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ، هتا د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی، او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داسې خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمی پیدا کیږي، او کله کله بیا خپله د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي. فکر کوي چې یوه څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دي کړي، یا خپله په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریږدي یا وزن فریږدي بل اړخ ته وړي. دا یوه بله ځانګړنه ده.
ښاغلي شریف شریف په خپله مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو، او دا یې ویلي وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لرې دی، خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی.
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتوره بيقوره مخکتنه د چهارشنبه په ورځ وکړه. د ښاغلي شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې، یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی. د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات، دا شو شعر. که څام تعریفات هنر په بشپړ ډول نشران غړلې خود لویدیز ګن کرکتون کې په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوې تعریف ته خود راته خخګاری ځکه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې سنشن وایلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي شی له شی سره ارتباط پیدا کوي بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي او حتی ځینې وایي چې په نوې شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغه مره نوې شعر به تر کې شي ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه
ده دا خبره زما ډیره خوښه ده دا خو د ورته جوړښت پالونکی وای کنه سټراکچرلس او دا هغه ټول مسلک باندې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تیره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څرل شوې ده هغه په ډیرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک دې خبرې کوي خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډیره مهمه ده د شعر او د عادي خبرو د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي او هر نوی شعر کې هر نوی بیت کې دا رابطه
پکې پنړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي زموږ په شعرونو کې په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو څنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ
ما کوشش وکړم چې په زیات دا ټول دغه د انزورونو خبرې د انزور چې یو ځای خود د لیدلو انزور نه دی انزور خو د اوریدلو انزور هم دی او د پکې په شعر کې بیا د غږ انزور ډیر ماته مهم دی چې هغه سره خلق او نور دا د خوراک او څښاک دغه انزورونه دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي دا ډیره پخه خبره ده زما په نظر او زم په دې متقدم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لپاره احمال شوی دی
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې کټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي تصویري ژبه غني کوي او په دې ډول باندې لوستونکي د شاعر په هیڅ تجربه کې زیات داخلي شي
د باندې لپاره څړای غوړ وکړي چې د هیڅ انصر یوازې نه انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي ځکه دا خو د انصر زما په نظر انصر ډیر مهم دی خو بیا ځین نور کرکتون کې دي چې بیا هغه لپاره بیا نور شیان مهم دي عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته ما ته جالبه و د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي هلته وای ما هډفون په غوګونو باندې شدی او ما چاته په موبایل کې څلیکي خلکو ته ګوري د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي آیا فکر کوئ دغه یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چه شعر ولی که او کنه شعر امغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نن لري لدغه ساسو سره
زه د الهام په الهام باندې زمر متأكد نه يم الهام شعر په الهام شروع هم شي هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړي نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده د زیار نتیجه ده د زحمت نتیجه ده او دا چې سړی ګوري یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دي شي یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پې شروع کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع زه دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټه نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د سکروټو په منځ کې یو شی
د اکثره کره کتونکي په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغه راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست
بیخي سمه ده په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کښې خو دا نهشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده هر صورت هماغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کښې سړی ویني چې ما لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کښې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په مغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یوه مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب څلور نیم سوه کاله پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نومونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوي دي چې په پټه خزانه کې راغلي دي په وروستیو دوو کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو خو که پټې خزانې ته راشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی
دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ متی بابا او د ده د کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفاني فعالیتونه دي د دوی ادبي فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلول یې ده تاسو پوهیږئ چې شیخ مهدی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات و. یوازې پټې خزانې یوه لنډه یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و پرې شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پېړیو کې په اوومه اتمه نهمه او لسمه هجري پېړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د ده په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی، په کې غونډ یو فصل دی او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و. ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي. د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ مهدی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ مهدی بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی مهدی به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پروتوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لیږلي وه او هغه هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی او په آسیا کې یې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پی شروع کړی، کمپوز می کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي څومره کار پاتې دی که چیرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
کمپوز یې شوی دی؟ کمپوز یې شوی او زما کار د مقدمې د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب به شي؟
کتاب یو اته سوه مخه، په اتلسو فصلونو کې د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي، بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چینار قلا ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې څلور سوه کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دې نه مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
د کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو، مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي یې نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغه نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات پې لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري، او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټه خزانه، مخزن افغاني، دغو وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره مطابقت کې بحث وشي.
له پټې خزانې سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړي دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزه نه لري. شیخ مهدي بابا پټې خزانې معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاتا په پټې خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بیبي نیکبخته بالکل په پټې خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړه سوانه، حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري، یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبرې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته تسپارلې وی. له اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د جوبیو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غرغشتي په نامه اوس وفات دي خدای دې وبخشي دا غن چوان خلو نو دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت دې انصافي دا هغه ما تراوري څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او دا نه مي او هغه کړي و خو نو مي لیکنه دي لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانیکې نو د ماتراوري ولداته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټي غزاني سره نو ما دا ټول ولوستي دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه او ویشت پاڼې وو او یو بل هغه ورسره و یو بل زمیمه د تحفې قاسمیه په نوم باندې هغه هم دا د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو څنګه ما څنګه نسته نو هغه هم دوه نه وو دا ما اول وستله ګرچې دغه پوټو کاتیم د سیاغه نه و ډیر واځي نه و
اوس ما دغه خوشتل پښتنه وکم لوستل کېده لوستل کېده او کنه ځنی شانه ګونګ پټ
bale bale لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت بیا ته ما ویل چې دا په لاهور کې یو رسالام چاپ شوی ده په دغه نوم باندې نو ما مورتل ته دا راته راوړل د فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم ما ته دا عمر راوړه هغه چې هغه راوړل نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسف سیدي د لاهور په هغه کې دی په ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکې چې زه نور معلومات وکړم د دې په اړه کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راوسته و خو هغه څه هم بل څه نه و اغه سپاره کوم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې او لیکنه کړې ده د عقرب هغه باندې د عقرب مخز باندې دغه رساله لیکلې و هغه اسرار الافغان نو لیدلې نو بیا ته د کراچي بیا تقریبا یو کال په سیمه ګرځېدل ما د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې په سوه کتي نو پښتنی مې وکړلې مول کدا ما پیدا کړې ته دې ځای کې خدای نو سپیدا نو بیا ما دې باندې ولیکنه وکړله هغه په الفت جنه کې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړل دا هغه مقاله سره هغه ما چې څه پوښه و په هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دې دا دې دا
رفیع صاحب دې ته اشاره وکړه استاد رفیع دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما زه یو لسم یا دو لسم
ستاسو چې کوم شان لدی کتاب راخستی وکنه دا کتاب خلا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو ست راخستی ول د پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دي کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاد د اولاد کیراځي ونیک به بینیک وخت زوی دی نه په خزانه کې چې هغه د بینیک وخت په نوم شایسته دی غیزی دی د شیخ قدم زوی دی او دی غیزی دی نو دا پر د شیخ متی کورنی احوال دی په دې کې دوی ټول هغه دی دا سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دی نو بیا دا د دوی ټول کورنی چې د ډیرو شوزو نومان پکې کې دی د داسې شوزو نومان پکې کې دی چې هغه وخت دوی متصوفی شې دی په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې شوزو نومونه نه اوریدلې چې پته څو وخت کې غلري نو په دې کتاب کې ستا او نو ټول په ریبه تو باندې هغه دی ما حتی دا هغه کتاب وایي دی ته د شیخ نظام الدین اولیاء فواید الفوات په نوم باندې کتاب او هغه کوم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ولزنی
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کې نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلې دي او دا لیکنه د اوس ما ته کوم ټلیفون را وکړ چې ما سره په تماس کې شو هغه احمد ولی اڅګزی چې د دې د خبره د هغه کې پورت اوسله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کنده تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل ویل ته دا مقاله رفیع دا کما ته راکه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپل کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړه له کوټه کړله، نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
نه، رفیع صاحب خو رفیع صاحب ازادي راډیو ته ویل سي دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې یو کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. د ډالی په نوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوی. ډالی
ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې دردونه دردالې کړی تترې جار ټولې خوخې کړی دای غمونه دردالې کړی. ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د زړه کې مات اغزې وي فقط درد حس کوي شي نور دې نه خپل نه دی. ژوند کې دا سی یو څوک ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د سم غم باران کړي چې په دا سی حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي. ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې یو ځل په مخه درشي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پریوتی مرگ شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې وایللې دې پرزړوي د ژوند ګل ته دې او بوي خو هغه ترې خبر نه دی. ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چرنا دې د ژوند دی چې تیارو ته دې اجل وي. ژوند کې دا سی چې پتا به حدا ګران وی عشق دې پاک کای ایمان وی او سپېڅلې دې ارمان وی. ژوند کې داسې یو څوک وی ژوند کې داسې یو څوک وی چې هیڅ پرې خدای نشي ځان دې هیرو جهان هیر کړي او هغه هیروي نشي. ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې دای زی درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي. ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نږدې کړي که له ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نږدې کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شاعري به دې ژوندۍ کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندگی به دې ژوندۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شکر شکر زه یې لرم زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کوم. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي شمریاب کې یې مریده او هغه ښه لوی پیر زماوی او هغه لوی پیر زماوی ژوند کې داسې یو څوک خوی ژوند کې داسې یو څوک خوی چې دردونه دردالی کړي ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي دی غمونه دردالی کړي دی غمونه دردالی کړي ژوند کې داسې یو څوک خوی
سالو اونیزه چې دوی کڼې چاپ شوې وې له نږدې یو نیم کال وروسته درېمه ګڼه چاپ شوه. د دې اونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډېدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو اونیزې په اړه غږېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې یو کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کتابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو تر مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي، نو موږ د څه ته ځای پکې ورکړی دی چې هغه د مخ په ټولنه کتابو دي څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی دی په نورو چاپی رسنیو کې او کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول دي ښځو دي او د ښځو په اړه دي، ښځې او د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات یې.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوه سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بله بله، او ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي، لنډې نو ککړې غاړې هم پکېشته. دا دې ته مطلب دا د موږ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لیکلې وي، دا هم پکې چاپو.
عارفه سنم وایي چې په سالو نیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه دش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی، پکتیکا شو خوست شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغل فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغسې سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی باید د جرګو تلار چې په اخترونو ملي مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولادوایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه تمثیلي ټوټې موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالېدو غوښتنه نه ده کړې خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
زمونږ نه تر اوسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعاله شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلهیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا دریا خان سره میوسا باچا خان سره می واخلا سمت خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړول دي. د غیرت چې کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویل دي. په ادبی ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه و په خپل ژوند لیک بوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي و. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړکه مې زړه کې د لکه مرغۍ وزري وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کشتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تش یو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی سانیولی د کور پلور ری شو. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم؟ نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تیر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري، لکه روڼ ماښام چې چا شمه لګولی وي، خو ماښام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم. شدی وي.